اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی ز بشیر گواخیم په دې خبری سات کې ساسې هر کله کوم په دې غړې کې بیل بیل ریپورتونه تاسو لرو هله دا چې تر اخره پورې را سره پات شي او ځان د نړۍ او سیمې په تازه حالاتو خبر کړي. لومړی بعد د دې وخت خبرونه واو لومړی د خبرونو سرټکی د خبر پختونخوا د قبایلي ضلعو بلدیتي استازي وایي حکومت د دوی ته د پرمختګ کارونو لپاره فنډونه ورکړي. د پېښور ډویژن کمشنر د نارجسټرډ افغان کډوالو لپاره د موقتی کمپونو جوړولو حکم کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن چین ته رسیدلی. د خبرونو تفصیل د خبر پختونخوا د قبایلي ضلعو بلدیتي استازي وایي حکومت دی دوی ته د پرمختیايي کارونو لپاره پیسې ورکړي. دوی دا غوښتنه د اکتوبر په 14 د قبایلي ضلعو بیلابیلو سیمو کې د احتجاج په مهال کړې ده. د احتجاج په وخت دوی وویل چې دوه کاله وشول چې نه منتخب حکومت او نه هم اوسنی نگران حکومت دوی ته څه فنډ ورکړی دی. د باجوړ ناوګۍ تحصیل ناظم ډاکټر خلیل رحمان د اکتوبر په 14 مشال ریډیو ته وویل چې د پیسو د نشوالي له امله پرمختیايي کارونه نشي کولی.
نه فنډ ملاو شو، نه د هغو دفتر شته دی، نه د هغو تنخواه شته دی، نه د هغو ګاډي شته دی. د دې په وجه باندې د هغو سیاسي کیریئر ته هم ډېر زیات نقصان ورسېده، ځکه چې عوامو په اعتماد کړی دی. د عوامو په اعتماد باندې دا خلک پوره ونه ختل، او د هغې وجه دا ده چې د دې ساعت څه وسایل نشته دی چې د عوامو خدمت وکړي.
د خبر پختونخوا نگران حکومت پر خپل ویب پاڼه ورکړي چې د بلدیتي استازو د فنډونو په اړه په قانون کې بدلون ته اړتیا ده، او دا واک له دوی سره نشته، نو ځکه د فنډونو ورکول ځنډېدلی دي. د پېښور ډیویژن کمشنر د نارجسټرډ افغان کډوالو لپاره د لنډمهاله کمپونو جوړولو حکم کړی. د کمشنر محمد زبیر له دفتره د اکتوبر په 14 په یوه خبر پاڼه کې راغلی چې دا کمپونه به په حلجي کیمپ، ازخیلو او څوکنو کې جوړیږي. د اکتوبر له 1 وروسته هغه افغان کډوال بدل ته د ستنولو لپاره صادل کیږي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان نگران وفاقي حکومت اعلان کړی چې هغه ټول خلک دي د اکتوبر تر پای له دې ملک ووځي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د ملګرو ملتونو او بخښنې نړیوال سازمان په ګډون ګڼو نورو بشري ادارو د کډوالو پر ضد د پاکستاني حکومت دا ګامونه ناسمه پرېکړه بللې ده او غوښتنه یې کړې چې بدل دي، خو د پاکستان حکومت تر اوسه دا نه ده بدل کړی. د پاکستان یو ځانګړی عدالت د حکومتي راز افشا کولو په مقدمه کې په رسمي ډول د عمران خان او شاه محمود قریشي تورنول د اکتوبر تر 13 ځنډولی دي. د دې مقدمې اوریدنه نن د پنډي په اډیالا جیل کې وشو. د جج ابوالحسنات ذوالقرنین لخوا د عمران خان او شاه محمود قریشي وکیلانو ته د چالان تر ورکولو وروسته اوریدنه د اکتوبر تر 13 ځنډول شوې ده. یاد عدالت د اکتوبر په 9 شوې اوریدنه کې ویلي وو چې د اکتوبر په 14 به پخواني وزیر اعظم عمران خان او د هغه د بهرنیو چارو پر وزیر شاه محمود قریشي د فردي جرم عاید وشي. د پاکستان پوځ وایي په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د نښتو په وخت دوه پوځیان او دوه وسلوال وژل شوي دي. د پاکستاني پوځ د اماړیکو څانګې ایس پی آر د اکتوبر په 14 په یو بیان کې وویل چې لومړۍ پیښه د جنوبي وزیرستان په اسمان مونځ او بله د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې شوې ده. وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په رسمي سفر چین ته رسیدلی دی. ټاکل شوی چې پوتین د چین له ولسمشر او د په نا د خپل ګران ملګري شي جین پینګ سره د ملاقات په وخت په بیلابیلو موضوعاتو خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په روانه اونۍ کې د نړۍ د 130 هیوادونو استازي په چین کې د یوې پټۍ او یوې لارې یا ون روډ ون بیلټ سرمشریزی لپاره ورغونډ شوې دي. ایران د هغې کښتۍ عمله چې د پاناما بیرغ پې رپېده او تیر کال دوی نیولې وه، ټول 22 کسان چې په دې کښتۍ کې سپاره وو په بند محکوم کړي دي. دولتي رسنیو نن خبر وکړ چې دا حکم د بندرعباس انقلابی عدالت ورکړې خو په خبر کې سمدستي نه دی ویل شوی چې د کشتي څو تنه عمله درلودل او څوک په څو کال بند محکوم شوی دی. تیر کال په اکتوبر میاش کې د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواک په خلیج کې و بارنۍ کشتي چې 10 ملیون لیټر تیل قاچاق کول نیولې و. د قضایي چارواکو په وینا د دې کشتي د تیل د ایران د تیلو ملي کمپنۍ ته سپارل شوی دی. او د کرکټ په نړیوال کپ کې نن جنوبی افریقا له نیدرلند سره لوبه لري. جنوبی افریقا تر اوسه دوې لوبې کړې او دواړه یې ګټلې خو نیدرلند بیا تر اوسه دوه سیالۍ کړې او دواړه یې بایللې دي. په پرنیو لوبه کې آسټرېلیا د سریلانکا لوبډلې ته په 15 وکټو ماتې ورکړه. دا اتر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همدا اوس موږ اوریدل شي. په دې غړي کې د نورو ریپورټونو تر څنګ د دې ریپورټونو تفصیل اورو. د قبایلی ضلعو بلدیتی انتخاباتو چارواکي فنډونه غواړي. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند اعلان کړی چې مشر یې نواز شریف د اکتوبر په 1 له لندنه وطن ته ستنېږي. پر هغه د درغلې او تورونه وي. هغه له سزا بچ کېدو لپاره څه کولی شي؟
سزا یې معطله شي او دوی پر ضمانت کور او رایل شي. حفاظتي ضمانت په دې اخلي چې دوی دلته د ده د هرکلي څه پروګرام جوړ کړی دی. زما خیال اسټبلشمنټ اجازه ور کړې ده او که چیرې هغه اجازت نه وای بیا دوی دا جلسه نه اعلانوله.
ملګری ملتونه نن د غربت ختمولو نړیواله ورځ لمانځي. په پښتنو سیمو کې د کورنیو څه حال دی؟ او چرته زی مزه چې په شب قدر کې د شبي بي خوندورې مشاعري حال هم درکو.
دې خار کې د ټوپک نه بغیر بل څه نه خرسيږي. زموږ په کې د ګلو کاروبار دی. خدای خیر پښو په کې د پایو د کټوې واګدار شوی او مار په کې د جالې څوکیدار دی. خدای خیر.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم شته. را سره اوسئ. او ریزونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام هم دا اوس موږ اوري او زموږ خبرونه د مشال ریډیو په فری یا وړیا موبایل اپ باندې هم روانې دي. تاسو اوریدلی شئ. اولنی ریپورت ته ورشو. په خبر پښتونخوا کې د زمشو قبایلی ضلعو بلدیتي استازي وایي چې خپل خلک ته پرمختیایي کارونه غواړي خو دوی سره دومره پیسې نشته چې دا کارونه وکړي. دوی وایي چې دوه کاله وشو چې دوی په لوکل سطح باندې یا په ځایي کچه باندې استازي ټاکل شوي خو حکومت ورته پیسې نه دی ورکړي. دوی په دې لړ کې په بیلابیلو وختونو کې مظاهرې هم کړي دي. د باجوړ او مومندو منتخب استازو پرون په دې لړ کې مظاهره کړې وه. بل خواته د نگران حکومت چارواکي وایي چې د دې لپاره یو قانون سازی ته ضرورت دی نو هله به خلکو ته پیسې ورکول کیږي. نور تفصیل به له شانواس ترګزی وره.
بلدیاتی نمائندوں کے ساتھ جاری ظلم بند کرو.
د اکتوبر په 14 د قبایلی ضلعو بلدیاتي نمائندگان غوښتنه کړې. حکومت ته ورته پنګ ورکړي چې دوی پر د ولس لپاره ترقیاتي کارونه وکړي. دوی په بیلابیلو ضلعو کې احتجاجونه وکړل او ویل په 2021 دسمبر او 2022 مارچ کې د دوی انتخاب شوی خو بیا هم دوی وایي ورسره ځینې اختیارات نشته. ولې شاوخوا دوه کاله وشو چې نه خو ورته تیر منتخب او نه ورته موجوده نگران حکومت پنګ ورکړي. دا باجوړ د ناوګي تحصیل ناظم ډاکټر خلیل الرحمن مشال ریډیو ته وویل
نه فنډ ملاو شو نه د هغو دفتر شته دی نه د هغو تنخواه شته دی نه د هغو ګاډي شته دی. د دې په وجه باندې د هغو سیاسي کیریر ته هم ډیر زیات نقصان ورسېده ځکه چې عوامو په اعتماد کړی دی. د عوامو په اعتماد باندې دا خلک پوره ونه ختل او د هغې وجه دا ده چې د دې سات څه وسایل نشته دی چې د عوامو خدمت وکړي.
خبر پختونخوا صوبه کې بلدیاتي انتخابات دوه مرحلو کې شوي. اولنی انتخابات په 19 دسمبر 2021 او د دویم مرحلې انتخابات په 13 مارچ 2022 کې وشو. دغه انتخابات د مقامی حکومتونو د ترمیمي قانون 2019 د لاندې شوي چې پکې د ضلعي مېیر یا ناظم څوکۍ ختمه شوې وه. ولې تحصیل کلیوال او د خارګوټو ناظمانو نمونه چیرمینانو ته اړولی وو. دا اول وارو چې د عوامي رایو په ذریعه په قبایلي ضلعو کې انتخابات شوي. د دغه سیمو منتخبو غړو د حکومت نه زیاتې تمې لرلې چې ګنې دغلته به دوی د ترقي کارونه په ښه ډول سره سرته ورسوي. د باجوړ د خلوزو کلیوال کونسل چیرمین شاه ولي خان مامون وایي د دوی سیمه کې باید د مقامي حکومتونو لخوا ډېر کارونه وشي، خو نه ورته حکومت پیسې ورکوي او نه ورسره داسې کوم اختیار شته چې ګنې په خپله خوښه کوم کار شروع کړي.
زمنګ له تاسو نه کوي چې یاره زمنګ د کوڅې مسله دا، زمنګ د اوبو مسله دا، یا زمنګ د بجلی دا وړې وړې مسلې، یا پرس کا پنادرا کې زمنګ مسله دا، هو موږ ته پند نه ملاويږي او نه راته پند ملاو شوې ده. نو کو پند موږ ته ملاو شو نو زمنګ مسله به حل شي. بل خبره دا ده چې تر د وسه پورې نه زمنګ څه اجلاس شوې ده. صبح کې موږ زمشي وو نو دلته دغه نکاح نامی خبر راضی پکې د پارمبې خبر پکې راضی او هغه مخکې خو بده سی وو چې هغه د سختې مملکانو کولې، اوس یې هغه په منګ پسې راوړي. زمنګا د سخت کله قبليږي او کله نه قبليږي زمنګ سره سټامپ هم نه.
په 2019 کې د شوی ترمیم سره سم هیڅ یو منتخب غړی به په خپل خوخه کومې پنګې نشه خرڅولې، بلکې دغه پنګې به د کومشتری انتظامی له خوا خرڅېږي. تر دې علاوه ډیر داسې اختیارات چې د منتخب غړو سره وو هغه هم دغه ترمیمی قانون کې ترې اخستی وو. په محمود کې د پنډیالي د خارګوټي کونسل چیرمن او د تحصیل کابینې کنوینر مجید الله مومن مشال ریډیو ته وویل دوی نه خلک کارونه غواړي، خو دوی ورته هیڅ مطمئن جواب نشي ورکولی.
آئنده لاه عمل لپاره زمونږ د ایکس فاټا چې څومره ډیسټریکټ دی دغه په سطح باندې زمونږ یو ګورننګ کونسل دی او دغه مشترکه دا موقف دی چې زمونږ دا مطالبات دیتا کتنه و نکړې شي موږ به د احتجاج ته دوام ورکو او نیکس به زمونږ د لاهې عملی چې د گورنر هاوس مخې ته به احتجاج کو او د هغې وروستو به که بیا هم د مطالبو ته و نه کتلی شي نو هغې له به موږ د درنې شکل ورکو.
د خیبر پختونخوا د صوبایي حکومت په سرکاري ویبپاڼه یو ترمیم چې 2022 په اپریل کې چاپ شوی پکې نگران حکومت لیکلي د ضلع تحصیل کلیوال کونسل او د خارګوټي کونسل به خپل فنډونه وي او دغه ترمیم صوبایي حکومت د آرډیننس په شکل کې گورنر خیبر پختونخوا ته لیږلی و. نگران حکومت سره د قانون د جوړولو اختیار نشته، ولې د خیبر پختونخوا گورنر تر هغې وړاندې چې انتخاباتي کمیشن ورته اجازت نه وي ورکړی دغه قانون نشي منظورولی. په تیر وختونو کې د نگران صوبایي حکومت ترجمان ویلي هم چې دوی د ترمیمي قانون مسوده کمیشن ته لیږلي او د هغه ځای ورته اجازه لا هم نه ده ملاو شوی. شانواز ترغزه مشال رادیو پېښور.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پېښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون مشر میاں نواز شریف په داس حال کې لندن ملک ته واپس روان دی چې په څو مقدمو کې د عدالتونو لخوا سزا شوی او په یو مقدمه کې اشتهاري مجرم ګرځول شوی دی. مسلم لیگ د خپل مشر د تلو مخ کې ویل دی چې دوی تیارې کوي، اول ته به د هرکلی په درنه توګه کوي او جلسه به هم کوي. نو آیا نوموړی به له دې مقدمو پاک اعلان شي، آیا دغه ضمانت به اخیستل کیږي، حفاظتي ضمانت به اخیستل کیږي که نه هغه به ونیول شي؟ په دې اړه د مختلفو څېړونکو نظر په دې رپورټ کې اورئ چې زبوک خبریال راشد خټک جوړ کړی.
د مسلم لیگ نون د اعلان تر مخه نواز شریف په 28 اکتوبر د لاهور په هوایي ډګر کوزیږي او هم هغه ورځ به د معیار پاکستان په میدان کې وی جلسې ته وینا کوي. مسلم لیگ نون د دې جلسې د کمیابولو لپاره تیاریاں شروع کړې دي. د نواز شریف د عدالتي کیسونو او حفاظتي ضمانت په اړه قانون پو او په کوټه کې د بلوچستان های کورټ وکیل همایون قاسم مشال رډیو ته ویل
نواز شریف خبر دی چې دای راځي پاکستان ته، نو دای جیل ته بخامه خاځي، ولې دای سزا یافته دی، ملزم نه دی، مجرم دی، هغه حساب د عدالتو دی. سمنو هغه چې د عدالت ته ځان سرندر کی، قانون ته ځان سرندر کی، او دغه بعد به د فیصله اپیلونه ولګی دغه به ولګی سزا به معطل سی او د پر ضمانت تور او رایل سی حفاظتي ضمانت په دی اخلي چې دوی دلته د هر کلیم څو پروګرام جوړ کړی د مخال استابلیشمنت اجازه تور کړی دی او کچیر هغه اجازه نه وای بیا دوی د جلسه نه اعلان ولا نو
د نو شریف ته وکړانو ته تیارانو په حق له په اسلام آباد کې قانون پو امل خان ایډوکیټ مشال رادیو ته ویل
مسلم اگنون وکیلانو په اسلام آباد های کورٹ لپاره هم خپل کیسونه تیار کړی دي چې د اسلام آباد های کورٹ دا د میا محمد نواز شریف لپاره د پروټیکټیو بیل غوښتنه کړې ده چې په کومو کیسونو کې د اشتیاري ډیکلیر شوی دی چې پاکي د ضمانت میلاو شي او تر خاص موده پورې دا میلاو شي چې د راسي خپل عدالتونو کې پیښ شي خپل ضمانتونه واخلي او قانوني شکمه طریقې کار ده هغه خپل کې او په غلاره باندې لاړ شي
د نواز شریف وکیلانو د عدالتي تیارانو په حق اسلام آباد کا ڈان رسپانی عدالتی رپورٹر ملک اسد مشال ریڈیو تو اویل
پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جب تک عدالتی مفروض ہے وہ
کوہ بدلتا ہے عدالتی مفروض تو ترہگے ضمانت نور کول کے تو تر صبح خزان پولیس تنو حوالہ کرے وہ اس نظام لگ بدل شوے دے بلتیرا مدہ کے شرجل میمن ارباب عالمگیر آسما عالمگیر اور اس وسط تحریک انصاف و امنیت ہم بغیر دنے والوں ضمانت نور کول شوی دی دنو شریف تہ حفاظتی ضمانت سر بد خبر سفر کا غزون ہم عدالت تہ جمع کل شی اور عدالت بد کسوں دور دو پر اگتا سمودا مہلت ور
پابیزات ہے ان کے ان کو
دے گا پیداوان ورده چې نواز شریف په لزیه سټیټ مل کیس کې وکلا او د یونفیل جائیداد په کیس کې لس کړه د عدالت لخوا ساده شوی وو او د توشخانی د یو مرسیډیز موټر خرڅولو په کیس کې د نه حاضرېدو په وجه د اسلام آباد احتساب عدالت اشتهاري مجرم ګرځولې وو راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو د سهار له نهو د مخم تر وو بجو د شپې لنهو تر لسو بجو او بیا لیو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپریږي منځنۍ سپه شپږ سو یوش کلو هرسا لنډې سپې پنځه لزر او سو پنځوس دو لزر یو سلو دیرش او پنځه لزر درې سو پنځه شپېته کلو هرسا اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوویشت کیلو هرتز خپرېږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ
اردن کو تاسو مشال ریډیو او په دغه چپو باندې موږ په رڼا توګه اوریدلای شي تیر ورځ د اکتوبر په شپږم په پېښور کې یو سیمینار وشو او په دې سیمینار کې د بیلابیلو برخو د ژوند د بیلابیلو برخو سره تعلق لرونکو خلکو برخه اخیستې وه د بشري حقوقو فعالانو پکې د پاکستان په نگران حکومت غږ وکړ چې د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه دی بیرته واخلي دوی وویل چې افغان کډوال په پاکستان کې لکلونو راهیسی اوسیږي دوی دلته کاروبارونه لري ژوند لري نو نشي کولای چې داسې په بیړه باندې بیرته خپل وطن ته لاړ شي او اکثره خلک داسې هم دي چې په وطن کې د طالبانو د واکمنۍ د وجې نه ژوند اسانه نه دی د پاکستان نگران حکومت اعلان کړی چې د نومبر تر لومړۍ نیټې باید ټول بهرني هغه وګړي له پاکستانه ووځي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري د پېښور د سیمینار په اړه د غلام غوث رپورټ اورو
پاکستان د مهاجرو چارټر نه دی سائن کړی دا بالکل خو پاکستان د هیومن رائټس چارټر سائن کړی دی
د امن او د افغان کډوالو د ستونزو او د حل لارو په اړه د غونډه په پیښور پریس کلب کې د مفکوره او هنري ټولنې د سوري لاندې ترسره شوه د کانفرنس ته سیاسي ګوندونه او د مدني ټولنو فعالان هم رابلل شوي وو چې پکې غوښتنه وشوه چې نارجسترډ افغان کډوال دې په زور له پاکستانه نه وباسي د غونډې تنظیمونکي حیات روغانی مشال ریډیو ته وویل چې باید د دوو ریاستونو ترمنځ د پیچلي معاملاتو او د ترګرۍ د زیاتېدونکي سپې په تناظر کې دي د افغان کډوالو د زورولو څخه ډډه وکړي شي
تر څو پورې چې د افغانستان حکومت د پاکستان حکومت او ملل متحد په شریکه باندې د دې کډوالو د واپس لیږلو لپاره منظم پروګرام نه جوړ کړي دوی دلته اوسېدلی شي په خصوصي توګه باندې چې کوم هنرمندان او صحافیان دي هغه د دې د کو ساتل شي تر څو پورې چې هغه د نی غنډي چې افغانستان دغه پر محفوظ دي یا هغه د دنیا یو بل ملک خپل پناه خپل امن د غي ضمانت نیولې دي هغه د دې د کو ساتل شو در قسمه ریاستي فیصله نه چې کوم په زبردستي باندې کیږي دا غنه د استثناء ورپېش
د غونډي زینو ګډونوالو وړاندې زور کړو چې سیاسي ګوندونه دي په شریکه د افغان کډوالو په اړه د نوي پالیسي په اړه په حکومت فشار واچوي خود پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي مشر ډاکټر محمد علي د غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې دا کار به اسان نه وي
موږ خو وعده لرو د ټول سیاسي ګوندونو چې دلته کام پرست ناشتي ملت پال ناشتي دی بدل د لرو بر یو افغان ناره لګوله هوندا نن وخت دی چې ثبوت ورکړي
د غونډې ته هغه افغان سندرغاړي او د موسیقۍ هنرمندان هم راغلي وو چې په 2021 کې په افغانستان کې د طالبانو د واک سمبالولو وروسته د دوی ژوند ته د خطر په وجه پاکستان ته راغلي وو یو داسې افغان هنرمند حشمت امید مشال ریډیو ته وویل
د افغانستان سندرغاړي هم چې بس پاکستان ته یو کل کې چې راغلی یم ماجر شوی دلته ماجر یم او پاکستان حکومت دا اعلان کړی چې افغانان زر ته زره د دې اخر میاشت نه باید وزي خپل ملک ته لاړ شي باید دې کې بدلون راوړي او پری دې چې افغانان نه کسان چې غواړي لاړ شي اسه چې نه کسان چې نه غواړي باید په اصول طریقه هغه ته ویزه ورکړي
هم 13 ورځ د پیښور ډیویژن د کمشنر په مشرۍ د لوړپوړو پولیسو استخباراتي او انتظامی چارواکو د غونډې وروسته کمشنر محمد زبیر د غیر رجسټرډ کډوالو په اړه د معلوماتو راټولولو کار د اکتوبر د 1 نیټې پورې د مکمل کولو امر ورکړی دی او په پیښور خیبر 400 نوخار او مومندو کې د تانو په کچه د دې لپاره د کمیټیانو جوړولو امر یې هم ورکړی د کمشنر د دفتر لخوا په خپور شوی خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی چې د 1 اکتوبر وروسته د اسناد نه لرونکو کډوالو د واپسۍ لپاره په حاجی کیمپ، ازاخیرو او سوکنو کې دی اریزي کیمپونه هم جوړ کړی شي ولهم غوس مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري تاسو عمر سره ملګری شئ مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ مونږ تر اوسه 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو له مشال رادیو سره ملګری شئ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو په یوټیوب چینل کې بیلابیل ویډیوګان شته دي تاسو کولی شئ چې هغه ته لاسرسي پیدا کړئ او وی ګورئ ځکه چې هغه کې تفریحي ویډیوګان هم دي او خبری ویډیوګان هم دا ویډیوګان تاسو د خپل ملګرو دوستانو سره هم په اسانه شریکولی شئ وس یو بل ریپورت تا ورزو نن ملګری ملتونه په ټوله نړۍ کې د غریبۍ د ختمولو لپاره د لارو چارو د مندلو نړیواله ورځ لمانځي سکهال د دې ورځې موضوع مهذب کار او ټولنیز خوندیتوب ټاکل شوې ده په خبر پښتونخوا کې خلک په څه حال کې دي د غلطه خلک وایي چې ګرانی زیاته ده روزګار کم دی او اقتصاد خراب شوی چې لوږی زینو خلکو ته ذهنی ناروغي پیدا شوې دي په دې حق له د انیسی اجمل ریپورت اورو چې دوی میرمنې په غږ شروع کیږي
دا غږ د خیبر ضلع په پسید خیلو سیمه کې د انینا بیبی دی چې په خپله معصوره ده او میړه مینګل یې ذهني مریض او معصوره دی 20 انینې بیبی د اکتوبر په 14 مشال ریډیو ته وویل چې خاوند یې مخکې په ترخم لاره کاروبار کوه خو په دې لاره د محدودیتونو له وجې اقتصادي مسئلې زیاتې شوې دي او ذهني مریض شو
خاون لا سوفی کار پری دی کار نشی کولې مزدوری ته نشی تلې خوراک نشی کولې یار سراتار خبر راته مشکل دی باجی زبا استاد تصویر وکی با ترخم کلاو لکاروبار به خو دورزی به 1500 روپی مو گټلی شپک سو به مو گټلی اتل سو به مو گټلی اوس وخت دی کنه اوس وخت مخاوني سم نشی کوله
انی نه بیبی دا خبره په داسې وخت کې مشال ریډیو ته وکړه چې ملګری ملتونه د اکتوبر پر ولسم د غربت ختمولو نړیواله ورځ لمانسي سکل د دې ورځې موضوع محاسبه کار او ټولنیز خوندیتوب ټاکل شوی ده ملګرو ملتونو په خپل ویبپاڼه لیکلي چې سګنې موضوع د انساني وقار لپاره د محاسبه کار او ټولنیز خوندیتوب لړ کې د مجموعي لاسرسي غوښتنه کوي او په دې خبره زور راوړي چې باید د محاسبه کار له لارې خلک پیاوړي شي مناسبه تنخواه او کاري شرایط ولري او د ټولو کارکوونکو لپاره فطري قدر او د انسانیت ارزښت وپیژندل شي خو په خیبر پختونخوا په تیره بیا په قبایلي ضلعو کې د اقتصادي چارو پوهان وایي چې په دې سیمو کې د تیرې سیمو دی راهیسې د روزګار او آن چې د دیاړې موکې هم ختمې شوې دي او خلک په ډیرو بدو حالاتو کې ژوند تیروي دا چې د دې وجوهات څه دي په دې اړه د قبایلي ضلعو په اقتصادي حالاتو نظر لرونکي نظام دا وړوای چې راتراګرۍ پرمختیایي پروژو نه کېدو او افغانستان سره په پوله د محدودیتونو له وجې د خلکو مالي حالات ورځ تر بلې خرابیږي
قبایلی سیما کې دلته کې یو جنگ راغلو یو ترګری راغلا د هغه په وجه باندې هم دلته کې یو چې کم روزګار وو کاروبار وو د خلکو هغه ته ډیر زیات نقصان ورسېدلو بیا خاص کر هغه خلک چې دلته روزګار وو کاروبار وو هغه دلته نه خپل روزګار او کاروبار د ملک نورو سیمو ته یوړو نو د هغه سره هم دلته کې یو په غربت کې مزید اضافه وشوله که تاسو وګورئ چې کوم مخکې د اقوام متحده ملینیم ډیولپمنټ ګول وی هغه هم په داسې ما کې پورا نشوله بیا سستینیبل ډیولپمنټ ګولز دي د اقوام متحده چې را غربت په مونږ کا مو نو په قبایلی سیما کې که تاسو وګورئ غربت کم شوی نه دی بلکې دلته کې غربت زیات شوی دی
نظام دا ور زیات کړ چې پاکستان کې د تیرو سیلابونو بارانونو لوجې هم د خلکو اقتصادي حالات خراب شوی دي نو دا هم ویل چې په پاکستان کې نفوس زیاتېدو ته هم پام نه کیږي وسایل او د روزګار موکې کمې دي او د زیاتې آبادۍ له وجې هم هر یو تن روزګار نشي ترلاسه کولی نړیوال بانک په خپله ویبپاڼه د روان کال په اپریل کې یو رپورټ خپور کړی چې پکې وایي امکان دی چې روان کال په پاکستان کې غربت 0.2% ته ورسیږي ورلد بینک سیا تکڑی چې په 2013 کال کې په پاکستان کې د غربت شرح 9.8% و په خیبر پختونخوا کې د سوداګریزي خونې یا سرحد چیمبر اف کامرس پوخانی مشر زید الله شینواری بیا مشال ریډیو تول چې لومړی د کووید 19 وایرس وبا او بیا د افغانستان سره د تجارت کمیدو له وجې د قبایلی سلو په خاصه توګه په پاک افغان پوله میشت خلک له سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ شوي دي
روزگاری پاکستان کے پولو نہ زیادہ ہوا پاکستان کے فرض کا یہ 10% ہوا یا 10% نو دتا 10% ہوا 90% خلق شو دا وقت تو ہم تا طلبا او یو نہ یو کار بے کولو یا لوڈنگ او ان لوڈنگ او کسٹم کلیئرنس او کدی کی انگیج ہو تو قانون ہے وہ یا دا غیب نو اس بالکل چلے ختم شو او دا تجارت ډیر زیات کم شوې ده نو په دې وجه باندې ډیر زیات خلک بینه مزدور چې دي بیروزګار شو او ډیر غریبې طرف ته لاړ کړ
په پاکستان کې پرستیو کې ګرانی هم زیاته شوې ده د پاکستان شماریاتو اداري ویلي چې په دې هواد کې د روان کال په سپټمبر کې د افراطي زر شره 2% نور هم لوړه شوې ده بلخوا نړیوالې مالیاتي ادارې یا ایم ایف په خپل ویبپاڼه لیکلي چې پاکستان کې روان کال د افراطي زر شره 9.2% ریکارډ شوې ده په قبایلي ضلعو کې راحت شینواری چې د خیر خیګړې کارونه کوي وایي چې په دې ضلعو کې د اقتصادي حالاتو خرابېدو له وجې یو شمېر ځوانانو نشو ته مخه کړې
غربت لکیر چوا بیا هم ډیره گزاره شو لاندې په تیس کرخې نه بلاندې تیری دو اوس دون غربت سی واشه دی چې هغه یو کس ارننګ والا وی او 15-20 خوړلو والا وی اوپر نه مهنګای را لا نو دا هر کور بجټ شې دی داسې متاثر شو ک وړه واخلي غوړی نشتا غوړی چې واخلي وړه نشتا اوس امپیکټ سی ګور خلک نه شول لاړ آیس لاړ خلک خودکشي او ته تیار دي خلک کرایم لاړ کویا دې تویل شي چې غربت کوی تلوی دلیو
ملګر ملتونو د غربت ختمولو نړیوال ورسی په مناسبت ویلی چې د حکومتونو سوداګرو او مدنی ټولنو ترمنس نړیواله مرګرتیا د مساوی پرمختګ او د دې یقیني کول لپاره چې ایسوک بشاته او محروم نه پاتې کیږي ضروری ده. بلخوا د پاکستان بیلابیلو حکومتي چارواکو په خپلو بیانونو کې ویلي چې په هیواد کې د غربت ختمولو لپاره د بینظیر انکم سپورټ پروګرام له لارې خلکو سره مرستې کوي. د ځوانانو کار روزګار لپاره د قرضو پروګرام هم پیل کړی او د دې ترڅنګ هڅه کوي چې په هیواد کې په ګرانې هم کابو عمومي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدن کو بالکل دا مشال ریډیو دا د خبرونو د لنډیز وخت دی راځي چې وایم. د خیبر پختونخوا د قبایلي ضلعو بلدیتی استازو پرون مظاهره کړې ده. دوی غوښتنه کړې چې حکومت دې دوی ته د پرمختیایي کارونو لپاره فنډونه ورکړي. دوی زیاتوي چې دوه کاله مخکې انتخاب شوي وو خو لا هم ورته حکومت د پرمختیایي کارونو لپاره فنډونه نه دي ورکړي. د خیبر پختونخوا نگران حکومت پر خپل ویب سایټ لیکلي چې د بلدیتی استازو د فنډونو په اړه په قانون کې بدلون ته اړتیا ده چې دوی یې واک نه لري. د پېښور ډیویژن کمشنر محمد زبیر پرون په یوه خبر پاڼه کې حکم کړی چې د نارجسټرډ افغان کډوالو پر د ارزي کمپونو جوړولو کار دی شروع شي. هغه زیاته کړې چې دا کمپونه به په حاجي کیمپ، ازاخیلو او څوکنو کې جوړیږي او هغه افغانان به پکې ساتل کیږي چې له قانوني اسنادو بغیر په پاکستان کې ژوند کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان نگران وفاقي حکومت اعلان کړی چې هغه ټول بهرنیان دي د اکتوبر تر پایه له دې ملک ووځي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د پاکستان پوځ وایي په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د نښتو په وخت پرون دوه پوځیان او دوه وسلوال وژل شوي دي. د پوځ د اماړیکو څانګې اس پی آر په دې اړه خبر پاڼه خپره کړې ده. وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په رسمي سفر چین ته رسېدلی دی. اګل شوی چې هغه به د خپل چینایي سیال سره په امنیتي او اقتصادي مسایلو خبرې وکړي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه هم دا اوس روانې دي. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د اکتوبر په ومه د افغانستان په هرات ولایت کې لومړی زلزله راغلی وه چې په زرګونو خلک یې بې کوره کړل او له 2000 زیات کسان یې ووژل. تر هغې وروسته 2 ځلې نور په هرات او بادغیس او همدارس په فراه ولایتونو کې زلزلې وشوې. د ناروې د کډوالو شورا وایي چې نړۍ باید د افغانستان په لویدیځ کې د دغه زلزلې ځپلې خلک یوازې پرې نږدي. په همدې حال کې ملګرو ملتونو ویلي چې په دې زلزلو کې 3000 افغانان متاثر شوي دي، ځینې بې کوره شوي، ځینې زخمیان شوي او ځینې مړه شوي دي. دوی که څه هم مرستې جاري ساتلې خو پر نړیوالو غږ کوي چې مالی مرسته دې زیاته کړي. په دې اړه زموږ د همکار امید زهیرمل رپورټر.
د ناروې د کډوالو شورا مشر یان ایګلند وایي نړۍ باید د افغانستان په لویدیځ کې له زلزلو ژوندي پاتې شوي کسان یوازې پرې نږدي. هغه پرون په خپل اکسپانډر لیکلي د ټولنو له کلونو جګړو او بې وزلۍ وروسته هر څه له لاسه ورکړي او د تکیې لپاره څه ورپاتې نه دي. یان ایګلند په هرات کې د وروستیو زلزلو له امله د مړو شویو شمېر 1500 او د ټولو ویجاړو شویو کورونو شمېر 4500 ښودلی دی. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت په هرات کې د وروستي وضعیت د خلکو د ستونزو او د مرستو رسولو په برخه کې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا بیا په هرات کې د شویو زلزلو له امله د زیانمن شویو ټول شمېر 1,14,000 تنه ښودلی او وایي له دوی سره د مرستې لپاره 93.6 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. د ادارې په خپلې بیرونۍ اعلامیه کې لیکلي دوی لا هم په څېړنو بوخت دي او په راتلونکي کې په هرات کې د زلزلو له امله د زیانمن شویو شمېرې ښایي ډېرې شي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی دانیل انډرس وایي په هرات کې د زلزلو له امله د زیانمن شویو اړتیاو ته رسیدل د یوې میاشتې کار نه دی او ښایي یو کال ونیسي. هغه چې په هرات کې د زلزله ځپلو سیمو د لیدو لپاره تللی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر کې په اکسپانډر یو ویډیو خبره کړې او پکې وای اوس مهال په سیمه کې زلزلہ زپلو ته د خیمو او بو او روغتیا مرستو ډیر اړتیا ده. هغه زیاتوي هغه کورونه چې د زلزلو له عمله ویجاړ شوي بیا رغول کیږي خو دا به ډیر وخت ونیسي.
له دې عمله دا یوازې په لومړۍ میاشت کې د ځواب ویلو مسله نه ده، بلکې د نړېدلو کورونو د جوړېدو لپاره 12 میاشتې پکار دي.
په خطه د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت ویان جنان سائق پرون ازادي راډیو ته وویل په هرات کې د زلزلو له عمله نږدې 4000 کورونه نړېدلي او ډیر شمیر نور قسمان تخریب شوي دي. له زلزلو وروسته د هرات د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو هم چې زلزلو یې کورونه ویجاړ او یا هم تخریب کړي ازادي راډیو ته ویل تر ټولو مهمه دا ده چې کورونه یې ورغول شي. پرون د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن په یو اعلامیه کې هم وویل له سختو زلزلو وروسته په هرات کې زرګونه کسان په خیمو کې پراته دي چې دې خیمو ته هم د تیرې اونۍ طوفان او دوړو زیان رسولی دی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې هم دا اوس له دې اپ څخه ګټه پورته کړئ. دا فری وړیا اپ دی، تاسو یې د مشال ریډیو په لټولو سره ل خپل سمارټ فون څخه ډاونلوډولی شئ. موبایل تاسو سمارټ فون ته ضرورت لرئ او انټرنیټ ته ضرورت لرئ، نور پیسو ته په ضرورت نشته دی، یعنی دا فری دی وړیا دی. که تاسو آیفون لرئ په آیفون کې ډاونلوډ کړئ او که انډراید ټلیفون نه لرئ په هغه کې هم ډاونلوډولی شئ. او په دې باندې زموږ دا ټولې خپرونې په ژوندۍ بڼه هم روانې دي او کومې خپرونې چې له تاسو تیر شوې دي هغه هم پکې لټولی شئ، اورېدلی شئ، ویډیوګانې پکې کتلی شئ، د رپورټونو متن پکې لوستلی شئ او د خپلو دوستانو سره هم په اسانه باندې شریکولی شئ، هغوی ته لیږلی هم شئ. اوس یو نړیوالې موضوع ته ورځو او رپورټ دراورو. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر جو بایډن د منځني ختیځ د سفر لپاره تیاری نیسي، واشنگټن هڅې پیل کړې چې د غزې د تړانګې ملیونونو ملکي وګړو ته د مرستو د رسولو په وړاندې خنډونه لرې شي. غزه پر اسرائیلو د حماس د وسلوالې ډلې له خونړۍ حملې وروسته د اسرائیلي پوځ لخوا کلابند شوې ده. ستاسو د معلوماتو لپاره وایو چې د اکتوبر په بومه حماس وسلوالې ډلې د اسرائیل په جنوب کې په کلو حملې وکړې او تر هغې وروسته یوه ورځ وروسته د اکتوبر په اتمه اسرائیلي پوځانو پر غزه بمباري شروع کړه. په غزه کې د حماس وسلوالې ډلې مرکزونه دي خو هلته د ملکی وګړو شمیر هم بیخي ډیر دی او په دې جګړه کې دواړو خواو ته په زرګونو ملکی وګړي وژل شوي دي. په وروستیو حالاتو باندې د احمد تکل رپورټ ورو
داسې مهال چې د اسرائیلو لخوا د غزې د تړانګې کلابندي دوام لري، په پام کې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایډن سبا اسرائیل او اردن ته سفر وکړي. په داسې حال کې چې دا ویره په زیاتېدو ده چې د اسرائیلو او حماس ډلې ترمنځ روان کړکیچ ټول منځني ختیځ ته خپور نشي، ښاغلی بایډن به له اسرائیلي او عرب مشرانو سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وروسته له هغې سیمې ته د بایډن سفر اعلان کړ چې د غزې په تړانګه کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې او د اسرائیلو پوځ په دې سیمه کې چې مساحت 315 مربع کیلومترو ته رسیږي د ځمکنیو عملیاتو لپاره تیاری نیسي. د غزې پر تړانګه د اسرائیلو هوایي حملې چې د اکتوبر په 8 پر اسرائیلو د حماس ډلې له خونړي برید وروسته پیل شوي دي، نن هم روانې وي. اسرائیلو د غزې تړانګه کلا بنده کړې او پرله پسې بمباري پرې کوي. د حماس د وسلوالو په برید کې شاوخوا 1400 کسان چې ډیری ملکی وګړي وو ووژل شول او لسګونه اسرائیلیان او د نورو هیوادونو وګړي برمته شول او د وسلوالو لخوا غزې ته ولېږدول شول. د اسرائیلو په ځوابي حملو کې تر دې دمه نږدې 2800 فلسطینیان وژل شوي او شاوخوا 9200 نور ټپیان دي. د غزې خلک وایي د دې تړانګې پر جنوبي ښارونو رفح او خان یونس د اسرائیلي پوځ د د درنو بمباریو په نتیجه کې ټپی شوی کسان روغتونونو ته رسول شوی. د حماس او چارواکي او د غزې د روغتیا پخوانی وزیر بسیم نعیم ویلی دی چې په رفح کې 28 کسان او په خان یونس کې 10 کسان وژل شوی. بسیمه کې د اسوشیټډ پرس خبری اژانس خبریال وایي نن سهار د خان یونس نصیر روغتون ته په سپینو کفنونو کې د شاوخوا 500 مړو رسیدل ولیدل. بلخوا په غزا کې د اوربند ټینګولو او د مرستو د کاروانونو پر مخ د سرحد پرانیستو لپاره هڅې روانې دي. پرون داسې ښکارېدل چې په دې اړه موافقه شوې ده، خو اسرائیلو د رفح په سرحد کې د اوربند راپورونه رد کړل. خیریه ټولنو خبرداری ورکړی چې د غزې ترانګه له بشپړ سقوط سره مخامخ ده، ځکه نږدې ده چې د روغتونونو برېښنا بنده او په نتیجه کې د زرګونه ټپیانو ژوند له خطر سره مخامخ شي. خیریه ټولنې وایي چې سلګونه زره کسان په خوړو او اوبو پسې سرګردانه دي. اسرایلي او امریکایي چارواکو د حماس ډلې برید په دوهمه نړیواله جګړه کې د یهودانو له ډلې زی وژنې وروسته پر یهود ټبر تر ټولو خونړۍ حمله بللې ده.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په یوټیوب باندې د مشال ریډیو بیلابیل ویډیوګانې تاسو ته وړاندې کیږي. خبری او تفریحي ویډیوګانې په کښته تاسو وګورئ او ملګرو دوستانو سره شریک کړئ او همداراز تاسو دا هم کوئ شئ چې هلته به تبصره وکړئ. په بر جنوبی وزیرستان ضلع لدا تحصیل تنگی بادینزی کې ولس یعنی خلک تور لګی چې په سیمه کې د ځای په ځای شوي پاکستانی پوځ لخوا په کلو د ماټر ګولۍ وشتل کیږي. دوی وایي چې که پوځ د لټون عملیات کوي باید بیګناه خلک ونه نیسي او خلکو ته مشکلات جوړ نه کړي. د خلکو مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې د وسلوالو مخنیوي غواړي خو پوځ باید ناحق خلک ونه نیسي. په دې حقله د اشتیاق مسید رپورټ ورو
د سویلی وزیرستان اپر ضلع تحصیل لادا سیمې تنگی بدینزی اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې په سیمه کښې یې پوځ په کلیو د مارټر ګولو استعمال شروع کړی دی او د لاټون عملیات په وخت بېګناه خلک گرفتار کوي. د تنگی بدینزی کلی اوسیدونکی حضرت علي دغه حال په دا رنګ بیانوي.
کورینا کورینا باندې موجود وی لوړ و ټول اشپای د کورینا کلی باندې تخته باندې وکړل ماټرینا روشتل د ارمی و پاس شرط للا د میجا یو وی کلی کاستای ډاکټر دای اسې و چات کده زون سره یو عبدل الدین ما یو دو د پلور نومې سې دولا دای په د علاقه خو مشته فوج صفه کړی و او صفه خو نه دوی ساغه پرښنه هم شری دی هغه هم بره په میج باندې شری دی.
د تنګي بدین زې سیمه یو بل اوسې دین کای ویای چې حکومت د امن په نوم خلک خپل کلیو ته واپس رواستلای و خو سیمه کښې یوور بیا د وسلوالو په خلاف پوځ عملیات شروع کړي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی علمزیب ماسید چې په خپله هم د تنگی بدینزی کلی سره تعلق لري د پاکستان حکومتي چارواکیو نه په کلیو باندې د عملیات په وخت د مارټر ګولۍ استعمال بند کول غوښتنه کوي.
خلق کوئی جوان چکم دے بنتہائی دے عدم تحافظ سارا مقام کردے دے خلق پتان پوئی گی چھے آخر چھے یو ظل در خلق دوگو چھے دا مجا ختم کردی دی وطن چکم دے امن و امان دے ہر طرف اس پتان پس دے دیا دارنگا عملیات اور دیا خلق اچھا تول لگا دے خلق سارا آغا وادے چھے دوی کردی دے دے غی خلاف فرزی دا
پلادا سیمک چھے دے خفیہ ادارے و چرواکی دے نم نوش والے پلاو مشال ریڈیو تا پتنگی بدنزی سیمک چھے دے پوز عملیات پاخلائی کڑائی دائی او وی ویل چھے دے عملیات پا وقت پا سیمک چھے مشکوک کسان گرفتار کڑی شوی دی خود سویلی وزیرستان پولیس و مشر ملک حبیب خان مشال ریڈیو تا وویل چھے پتنگی بدنزی کلیک چھے گرفتار کڑی شوی کسانو پشتنا و پلاداک چھے دے پوزی چارواکیونا و ایک کاوی او کا گرفتار کڑی شوی کسان بے گناوی بیابا زر خوشی کڑائی شی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په دغه ویب سټ مشال ریډیو ډاٹ کام نه دا اوس زموږ د خبرونه روان دي مخکې د نشې د بل رپورت ور شو د کرکټ په اړه بدرته وایو چې په ورلد کپ کې نړیوال جام کې 500 سوریزه کرکټ چې کوم په انډیا کې هند کې روان دي په هغه کې نن د نیدرلینډز او جنوبی افریقا میچ کې نیدرلینډز دا وخت بیٹنگ شروع کړی دی په 1.15 ورونو کې 213 رنزونه کړی دی او اته لوبغاړي یوړ دی دا لوبه د باران د وجې نه وخت شروع شو نو د دې وجې د 500 ورځې لوبه نه ده بلکې راکمه شوې ده 300 ورونو ته یعنی د نیدرلینډز د لوبي یو بل ور پات دی په دې اړه به نور معلومات هم وروسته تاسو درکو خو اوس یو رپورټ اورو د شبقدر په دوه کې شاعران او هنرمندان راغون شوي وو او کلتوري ماخام یې جوړ کړی وو دلته شوي مشاعرې ته د خبر پښتونخوا له بلابیلو سیمو شاعران ورغلي وو دوی وطني روماني او سیاسي شعرونه وویل زموږ همکار شنواس ترکزی هم دې غونډه کې حاضر وو هغه په اړه دا رپورټ جوړ کړی چې د یو شاعر خالد خان خالد په زمزمه شروع کیږي
زمون لما خا لاڑو سڑے شو دغ کم زر پا اس بھی سلام پمنگ تیری گی اللہ دی خیر کی اللہ دی خیر کی
شو قدر پہ دعا وکی خالد خان خالد دغ شیر زمزمہ کا نو پوجرہ کے ناس تو خلق ورتا ډیر ڈاڈ ورکا د دواوی په مردانه کلی کې د شاه جهان په اجره کې د قلم کورنۍ او د قلم ملګرو د تنظیمونو لخوا غټه مشاعره کې ګڼ شمیر خلکو خپل کلامونه وویل چې پکې یو ودود نومانی هم وو
تر سو به مې بچی د دې دوران غیګه کمری تر سو به مې ارمان د خپل جانان غیګه کمری تر سو به د اغیارو په خبرو دوکا کیږي تر سو به پښتانه د دې پیمان غیګه کمری
دا قلم کورنۍ صدر شیر خطاب مشاد رډیو ته وویل تیر وختونو کې به په مشاعرو کې مشرانو شعرونه ویل کشران به ورته ناست وو خو د خوشحالۍ خبره ده چې نن وختونه کشران هم داسې ښه شعرونه لیکي چې پکې د قام د بیدارۍ او د ښه راتلونکي پیغام وي
شعر موږ د خلکو کې مینه پیدا شي محبت پیدا شي په ترمنم کې پوی کو چې دا لاره غلطه ده دا سمه ده په دې سمه ځای ده غلطې مه کوئ نو جی موږ د خپل قام دپاره د خوشحالولو دپاره د مشاعره را جوړه کړې ده
دغه مشاعرې له د شوقدر یو بل مشهور شاعر زیت الرحمن عاجز هم ورغلیو مشاد رډیو ته وویل نارینه شاعران خو همیشه په مشاعرو کې خپل کلامونه وایي که کومه غلطي پکې وي نو اصلاحی وشي خو د زیاته کړه خواهش یې ده چې زنانه شاعران هم کوم تنظیم جوړ کړي عاجز خپل یو څو شعرونه د مشاد رډیو اوریدونکو ته داسې واورول
دارو لمې د مور چانه پیسې دي قرض کړي ولاړ راته په لاره کې شکمار دی خدایا خیر دې خار کې د ټوپک نه بغیر بل څه نه خرڅیږي زموږ پکې د ګلو کاروبار دی خدای خیر پیشو پکې د پیو د کټوې واګدار شوی او مار پکې د جالې څوکیدار دی خدای خیر ښکاریان مې په نظر راغلل ټوپکې ورسره دي په بڼ کې د مرغونه ډک چینار دی خدای خیر
د قلم ملګری تنظیم صدر محمد علي خوګیار مشاعر ریډیو ته وویل دوی همیشه د پښتو ژبې د خدمت لپاره ملاتړ دی د زیاته کړه کوشش کوي چې پر راتلونکو کې د خپل شاعرانو ملګرو زیری لیکل هم چاپ کړي.
کومګا یو ترتیب جوړ کړی دی چې یو موږ د قلم مرګري پښتو د بیټولنې یو تذکره چاپ کړو او بیا په هغه کې به د هر شاعر چې کم دی نو 15-15 غزل چاپ کړو. دا موږ ته انتخاب دا موږ ته مرګرو او سمون صدا سي مرګري چې هغه خپل ځان خودل نه غواړي خو موږ سم راسته کوي نو دا غوي په مرسته باندې ان شاء الله دا کتاب چاپ کیږي. د نور مرګرو پروګرام مشته چې هغه ان شاء الله چاپ کوو.
وخت کرا وزر تړل زدکړی دی ما هم په هر حال کې ټول زدکړی دی او زړه مې د پریاد له حده ووته ما چې د پراق زغمل زدکړی دی زه هم ورته لاره ته چوم نه پرېږدم تا که په نظر وجل زدکړی دی.
دغه مشاعره تر نا وخت ما خام روانه وه چې په کې ګڼو شاعرانو هغه که د شوقدرو او یا بیا که د چارسادی او د پیښور د سیمې ورغلي خپل شعرونه یې واورول او ځینو پکې مزاحیه شعرونه هم وویل چې اورېدونکو ورته ډېر ډاډ ورکړه. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او رپورټونه اورېدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوښیږي د خبری سات اخیری رپورت روان یو. په پاکستان کې د تعلیم لپاره درې بیلابیل نظامونه موجود دي چې پکې سرکاري تعلیمي ادارې، شخصي تعلیمي ادارې او دینی مدرسې شامل دي. ځینې پوهان وایي چې د نوي نسل د روزنې لپاره دا درې وړه نظامونه درې جدا جدا تعلیمي نصابونه لري چې په نتیجه کې نوې کول بیا نه یوازې درې جدا جدا فکرونه لري بلکې په مستقبل کې د کار او روزګار موقع ورته هم یو شان برابر نوی. حکومت وخت په وخت هڅه کړې چې په ټول ملک یو شان تعلیمي نظام راولي خو تر اوسه په دې کار کې بریالی شوی نه دی. د سرکاري شمیرو تر مخه په پاکستان کې څه د پاسه 3.5 میلیونه ماشومان په سرکاري سکولونو کې، له 6 میلیونه زیات په شخصي او خوښه 4 میلیونه په دینی مدرسو کې زده کړې کوي. دا درې نظامونه څنګه چلیږي او آیا خلکو ته نقصان دی که فایده ده؟ په دې اړه د منور شاه د رپورټ اورو چې بیلابیلو کارپوهانو خلکو سره خبرې پکې کړې دي.
په هر ملک کې د روښانه سباون او پرمختګ لپاره د نوي نسل ښه تعلیم او روزنې ته ډېره توجه ورکول کیږي چې دا راز نوې نسل یې د هر ډول چیلنجونو د مقابله او د وطن د پرمختګ لپاره په ښه توګه تیار وي. د نړۍ د نورو ملکونو په سیر پاکستان کې هم د دې مقصد لپاره تعلیمي ادارې شته چې پکې د نوي نسل تعلیم او تربیت کیږي. په عمومي توګه په پاکستان کې د تعلیم لپاره درې ډول بیلابیل نظامونه موجود دي چې پکې سرکاري تعلیمي ادارې، شخصي تعلیمي ادارې او دینی مدرسې شامل دي. خو پوهان وایي چې د نوي نسل د روزنې لپاره دا درې واړه نظامونه درې جدا جدا تعلیمي نصابونه لري چې په نتیجه کې یې نوې کول بیا نه یوازې درې جدا جدا فکرونه لري بلکې په مستقبل کې د کار او روزګار موقع هم ورته یو برابر نه وي. د پېښور پوهنتون د تعلیم او تحقیق د څانګې پخوانی مشر ډاکټر وزیم خان په دې حقله وایي چې په پاکستان کې قومي نصاب شته خو په مکمله توګه یوازې په سرکاري سکولونو کې عملي کیږي.
چې کوم ګورنمنٹ سکولونه دي چې دا حکومت لاندې دي هغه هم یو ځاله پالیسي ده چې هغه د پاکستان نیشنل ایجوکیشن پالیسي یا قومي پالیسي مطابق هغه سکولونه جوړ دي. د حکومت لاندې دا سکولونه مستند سکولونه دي او دا کارونه کوي. آبادي چې زیاتېږي ورسره ورسره او بیا خاص کر خلکو دا راکړ چې یاره زمونږ بچی دي یو ښه سکولونه کښې زه بکونه ووایي نو دې دپاره انګلش میډیم سکولونه مختلف استبلش شول. مدرسې چې کوم تعلیم دی درسي نظامي مذهبي خلک دي نو هغه یې ځان له یو انډیپندنټ ځان له نصاب جوړ کړو.
په خیبر پښتونخوا کې د تعلیم د سار حکومتي ادارې EMA د 2020 او 2021 کال د ریپورت تر مخه په دې صوبه کې ټول 28,318 سرکاري سکولونه دي چې پکې څه د پاسه 3,00,000 هلکان او جنکۍ زده کړې کوي. دا راز د خیبر پښتونخوا د شخصي سکولونو د نظم حکومتي اداره PSRA وایي په دې صوبه کې له 100 تر 110 پورې شخصي سکولونه دي چې زیاتره یې له حکومت سره رجستر شوي او پکې خواوشا 6,00,000 ماشومان زده کړې کوي. د تحریک انصاف په واکمنۍ پخوانی وفاقي حکومت هڅه کړې وه چې په سرکاري او شخصي سکولونو کې یو شان قامي نصاب تعلیم عملی کړي، خو د شخصي سکولونو له مخالفت سره مخ شو. په خیبر پختونخوا کې د شخصي سکولونو د اتحادیه مشر سلیم خان په دې حق له مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت کار نصاب جوړول دي او د هغې په رڼا کې د کورس برابرولو اختیار دی بیا شخصي سکولونو ته ورکړل شي. نوموړی وایي
د حکومت مهم کار اول دا فیصله کول دی چې موږ د خپل راتلونکي لپاره د ځوانانو تعلیم او تربیت څنګه کوو، یعنی د هیواد پرمختګ لپاره څنګه وګړي تیارول غواړو. په دې لړ کې دی بیا د بیلابیلو شعبو ماهرین کینوي چې هغوی ورته د ژوند په هره چاره کې خپل خپل وړاندیزونه ورکړي او د هغې مطابق یو قومي تعلیمي نصاب برابر کړل شي. دغه نصاب به بیا په ټولو سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو عملي کیږي. بیلابیل سیاسي حکومتونه د مصلحتونو ښکار کیږي چې په ترڅ کې هر وګړی جدا جدا سوچ فکر لري او په خلکو کې د یو بل لپاره زغم په کمیدو دی چې له وجې دا هیواد دې حال ته راورسېده.
که څه هم ډاکټر وزیم خان تر یو حده د شخصي سکولونو د معیار ستاینه کوي، خو دا نیوکه هم کوي چې زیاتره شخصي سکولونه انګریزي ژبې او جدیدو علومو ته توجه ورکوي او د زده کوونکو مذهبي او کلتوري روزنې ته ډیر پام نه کوي، چې له وجې د سرکاري او شخصي سکولونو فارغ شوي زده کوونکي ډیره ذهني هماهنګي نه لري.
صرف جسمانی او دغه شر په نورو لغمانی اسپیشل سیزن مانی زور ورکول په دې مانی په نصاب مانی او په شخصیت مانی هم زور ورکول پکار دي. د سکولونو کې دا کیږي کم مضامین دي زیات تر دې یو طرف ته دې رښتین تر شي چې انګریزي انګریزي او انګریزي اردو والا چې کوم ډیر کتل دي په ابزرویشن کې داری چې کوم پرایویټ سکولونو کې ماشومان زما کوئی هغه له به اردو نه ورکي نو هغه په کار دی چې د اردو نام هم واقف دی اسلامیت هم واقف دی اگر دا پړی کوي خو زور زیات تر امفسس چې کوم دی نه هغه انګریزي باندې دی.
ډاکټر وزیم خان همداراز ویل چې په شخصي سکولونو کې هم هغه ټول لازمی مضامین خول کیږي چې په سرکاري سکولونو کې لازمی دي، خو دینی مدرسې بیا بیخي جدا نصاب تعلیم لري چې فارغ شوي زده کوونکي د سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو له فارغ شوو زده کوونکو سره ډیر کم مشترکات لري. د ډاکټر وزیم خان په وینا دینی مدرسو کې زده کړې کوونکي هم د قام بچی دي، په کار دا چې د سکولونو د زده کوونکو برابر موقع ولري، ځکه چې د دینی مدرسو فارغ شوي زیاتره ځوانان بې روزګار او د اقتصادي ستونزو سره مخ وي.
لکه مثلا اسلامی مدرسو چې کوم خلک وزي هغه مخکې چې ځینو هغه ډاکترانو او انجینیرانو دا شل شي جوړېدل، هغه په کار دی چې دا شندی ډاکترانو او انجینیران جوړ شوی، پایلټ جوړ شوی، په آرمي کې تللی دی، نورو ته دا شن کړه دا وځکه ته دا شنی چې هغه صرف او صرف د مذهبي پرکتس لپاره فکر دي چا چې د تلاوت وکړي حافظ شي یا چې دغه دی د سکول کې چې ته اپوینټمنټ کېږي نو هغه د اسلامیت یو استاد دي. د دې په دغه مناسبت سره د پرایویټ ادارو خلک چې کوم یو ځینو هغه مخکې ځي او د ګورمنټ سکولونو والا ته اداره کولو ده او هغه آخر کې چې دولسم پاس کړي نو هغه بیا میډیکل تم پرې شي او هغه انجینیرنګ تم پرې شي او هغه استرانمي او هغه او سوشیالوجي او هغه انتروپالوجي او سایکالوجي دا وغیرہ وغیرہ دا کسان بیا مخکې لاشي.
په پاکستان کې د دینی مدرسو لپاره په وفاقي کچا 15 بورډونه جوړ شوي چې د اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان تر چتر لاندې په ګډه کار کوي. د دې اتحاد ویان مولانا محمد حنیف جالندری مشال لري ته ویل چې دوی په ځینو مدرسو کې زده کوونکو ته د عصري علوم او هنري زده کړو درس هم ورکوي.
په ټول پاکستان کې د مدرسو شمیر له 1.5 لک تر 1.7 لک پورې دی چې زیاتره یې د مدرسو لپاره له ځانګړو بورډونو سره رجسټر شوي هم دي. په دې مدرسو کې شاوخوا 1.5 لک هلکان او نجونې زده کړې کوي. د مدرسو نصاب زیاتره پر اسلامي تعلیماتو مرکز وي، خو د لویو ښارونو په ځینو مدرسو کې د ساينس او فنونو یا آرټس ځینې مضامین هم خول کیږي. موږ غواړو چې دینی مدرسې دې اړخ ته هم توجه وکړي، خو په موجوده وخت کې د دینی علومو ترڅنګ د عصري علومو درس ورکوونکو مدرسو شمیر ډیر کم دی چې ماته یې کره شمیر هم معلوم نه دی.
دا چې په هیواد کې د سرکاري او شخصي سکولونو او دینی مدرسو د زده کوونکو ترمنځ او همداراز په مستقبل کې د ټولنې د هرې طبقې ترمنځ د هماهنګۍ پیدا کولو لپاره څه پکار دي. ډاکټر بزیم خان په دې پوښتنه وویل
چې یو ښه اسلامي ښه مسلم ښه انسان او ښه مسلمان چې هغه جوړ شي یو ډایلاګ چې کوم ورته د وایي نیشنل او ګرینډ ډایلاګ چې د درې واړو د هغه چې کوم وویل دا مرتب کوچي بای درې واړه چینل دې روان دي خیر دې روان دي خو بنیادي چې کوم دغه چې هغه ټولو ته یکسا دغه چې کوم وویل مهیا شي د یو بل ادارو نه ویزټس پکار دي چې یو بل ادارو ته لاړ شي بیا ایویلویشن سیستم یو پکار دی چې په پرایویټ او په مذهبي ریلیجیس انسټیټیوشن کې او په ګورنمنٹ انسټیټیوشن کې چې کوم هماهنګي پکار دی چې کوم پکار دي چې دا مضامین چې کوم دي نو د وګړو شته کمې ته یې کوم ذکرې
نو موړې زیاتوي چې په دې لړ کې د هیواد ټولو ګوندونو لا د خپل سیاسي اهدافو نه بالاتر په ګډه کار پکار دی چې د قام بچی د زده کړو او کار روزګار یو شان موقع ولري او دا راز په مختلفو طبقو د وشل کېدو پر ځای په هماهنګۍ قائمه ټولنه جوړ شي.
مشال رادیو د جمهوریت ارزښتونو پالونکو